رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه نوشابه شنای لنده یک چند به ورځ د جوزا د میاشت دیر شمه د جون له 19 سره برابر ده. دا وخت په واشنگتن کې د سهار 10:30 او په افغانستان کې د ماښام 8:00 دي. د ازادۍ رادیو د خبرونو په پای کې امریکا غاګاشنا رادیو خپل ماښامنۍ خبرونه پیلې. په روانه خبرونه کې د خبرونو سرټکی، بشپړ خبرونه، سیمه ایز او نړیوال رپورټونه اوري. لمړی په مکه د مهمو خبرونو سرټکو ته.
برتانیا د افغانستان لامنتی او دفاعي ځواکونو سره تر 2021 میلادي کال پورې د مرستو اعلان وکړ. پوتین وایي د امریکا د هغه وړاندیز ملاتړ کوي چې وایي د سوریې سیاسي مخالفینو ته دي د سوریې حکومت کې ځای ورکړل شي، او اروپایي اتحاد پر روسیې لګول شوي بندیزونه یو کال نور هم وغځول.
دا بشپړ خبرونه له اورېدو وروسته دا رپورټونه هم وار په وار خپرېږي. د بغلان ولایت دوشي ولسوالۍ نه بامیان ولایت ته د برېښنا د لیک پروژې تړون لاسلیک شو. د افغانستان د مشرانو جرګه وایي چې د ملا رسول او هبت الله کسان د هیواد په ځینو برخو کې آزاده فعالیت کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر پر ایران غږ کړی چې په ایران کې میشت افغان مهاجرو سره دې مرسته وکړي، او د امریکا د کانګرس دوم مسلمان غړی وایي د بې باورۍ له کبله یې د پاکستان سره اړیکې پیچلې شوې. رپورټونه وروسته خپرېږي. اوس په موقع بشپړ خبرونه ته چې خلیل خان اوري.
السلام علیکم. برتانیا له افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره تر 2021 میلادي کال پورې د مرستې اعلان وکړ، او دغه هیواد یو لوړ پوری وزیر وویل چې 100 میلیون سترلینګ پاوند له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. د برتانیا د نړیوالې پراختیا وزیر ډیویس مون سوین د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبرانو ته وویل چې برتانیا به په ناټو کې پر خپلو همکارانو ژغ وکړي چې له افغان امنیتي ځواکونو سره مرستې جاری وساتي. هغه داسې وویل:
که څه هم افغانستان پرمختګ کړی خو لا هم زیات کار پاتې دی. دا زموږ دنده ده چې خپل همکاران په ناټو کې د توهڅو شي افغانستان سره لا زیاتې مرستې وکړي.
د برتانیا دغه وزیر دا ډول له افغانستان سره د خپل هیواد د انکشافي مرستو د دوام خبر هم ورکړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای ملي امنیت د میدان وردګو ولایت هغه پولیس نیولی دي چې په بغلان کې د طالبانو د استخباراتو مشر کاری زایری په خپل گاډی کې د درمن لپاره انتقال و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای کاری زایری نیولې هغه څه مود مخ کې د بغلان په چشمشیر کې له افغان ځواکونو سره په جنگ کې ټپي شوی و. تر اوسه طالبانو د کورنیو چارو وزارت د دې د پاکله تبصره نه ده کړی. نن د افغانستان د حکومت او د آسیا د پرمختیايي بانک ترمنځ د دوشه بامیانو د برېښنا د لاین د غزولو تفاهم لیک لاسلیک شو. د برېښنا د غلاین به 240 کیلو واټ برېښنا انتقال کړي، او دوه کال وروسته به ورنه ګټه واخیستل شي. د تفاهم لیک د لاسلیکولو پر وخت کې د جمهور رئیس غنی سره داغه مرستیال سرور دانش او د اجرایی رئیس ریاست مرستیال محمد موکیک هم شامل وو. د روشنایی د حرکت ځینو کسانو ادعا کړې ده چې موکیک د بامیان په برېښنا معامله کړي، خو موکیک د دغو ادعا په اړه داسې وویل:
مونږ اعتراض وکړ. خلک لاریون ته راووتل، ولسمشر زمونږ غږ واورید، ملي کمیسیون یې وګماره، کمیسیون مرکزي سیمې وارسولې. مرکزي سیمې د افغانستان د برق په مسټر پلان کې شاملې شوې. معامله به هغوی کړي وي چې پخوایي مرکزي سیمو ته برق په نظر کې نه ونیولای.
د روشنایي حرکت چې زیاتره هزارګان دي په کابل او ځینې نور ولایتونو کې څو مظاهرې وکړي، او غوښتنه یې وکړه چې د ټوټاپ د برق لاین دي د بامیان نه تیر شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هغه د امریکا متحده ایالاتو د هغه وړاندیز ملاتړ کوي چې وایي د سوریې سیاسي مخالفینو ته دي د سوریې په حکومت کې ځای ورکړل شي، خو نوموړي د هغه نظر سره موافقه ونه کړه چې وایي بشار الاسد دي ژر تر ژره د واک څخه لیرې شي. ښاغلی پوتین د سینن د ټلویزیوني شبکې د فرید زکریا سره په یو ځانګړي مرکه کې دا خبره کړې ده. سینن د هغه سره د سینټ پیټرسبرګ په نړیوال اقتصادي فورم کې پرون د جمعې پر ورځ مرکه کړې. ایران د بوئنګ او ایربس څخه 200 الوتکې رانیسي. په امریکا کې میشت د بوئنګ کمپنۍ د ایران سره یو قرارداد لاسلیک کړی چې په لړ کې به پر تهران باندې 100 مسافر وړونکي الوتکې خرڅ کړي. د ایران د هوایي چلند ادارې دغه اعلان نن د یکشنبې په ورځ وکړ. نور تفصیل د متیو لابد څخه.
دا قرارداد د هغو درو قراردادونو د جملې نه دی چې یو قرارداد په دې لړ کې به د لویدیز الوتکې جوړونکي کمپنۍ په ایران باندې شاوخوا 200 الوتکې خرڅ کړي. دا قراردادونه د ایران سره د جنوري د میاشتې وروسته کله چې واشنگټن په دغه هیواد لګیدلي اقتصادي بندیزونه لرې کړل بشپړ شول. د ایران د ملکي هوایي چلند د ادارې رئیس علي عابدزاده ویلي چې ایران اوس مهال 210 الوتکې لري چې باید ټولې تبدیل شي، خو نوموړی وویل چې د نوو الوتکو د تسلیمۍ په هکله دقیق مهلت نه دی تعین شوی. ښاغلي عابدزاده زیاته کړه چې د ایران د ملکی هوایي چلند الوتکې په خراب وضعیت کې دي او باید زر تر زره بدل شي، خو هغه وویل چې د امریکا د خزانې وزارت باید د بوئنګ د کمپنۍ سره شوی قرارداد منظور کړي چې د عملي کېدو وړتیا پیدا کړي. د بوئنګ د کمپنۍ سره قرارداد 19 میلیارد ډالر ارزښت لري او که بشپړ شو نو دا به د ایران د 1990 کال د اسلامي انقلاب راهیسې لومړی ځل وي چې ایران د بوئنګ د کمپنۍ څخه الوتکې رانیسي. متیو لابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
اروپایي اتحاد پر روسیه لګول سي بندیزونه یو کال نور هم وغځول. پر روسیه په 2014 کال کې هغه مهال بندیزونه ولګول سول چې د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمه د خپلې خاورې زمیمه کړه. اروپایي اتحاد د بندیزونو زیات هم خپره کړی دي. په دغو بندیزونو کې روسانو او ودیش روسي موساتو د شتمنیو کنګلول شامل کړل سوي دي. په یو سل 500 روسانو ته به ویزې هم د ویزو ورکولو بندیز هم وي. د ملیزیا واکمن ګوند بارزین نېشنل یا بی ان د پارلمان په 2 څوکیو باندې انتخابات وکټل. په انتخاباتو کې دغه برای په دغه واد باندې د صدر اعظم واک نور هم کلک کړی دي. که څه هم په هغه د اختلاس تورونه لګول سوي دي. د انتخاباتو کمیسیون وای دغه 2 څوکۍ د 2013 کال د فدرالي انتخاباتو په پرتله په لوی اکثریت ګټل سوي دي. دغه انتخابات له دې وجې بیا تر سره سول چې 13 میاشت د هلیکاپټر درالوېدو په یو پیښه کې ځینې کسان وژل سول، نو د پارلمان دغه څوکۍ خالی سوي وي. دا و خبرونه
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. په موخه د روانې خبرونه لمړي رپورټ ته د بغلان ولایت له دوشي ولسوالۍ نه د بامیان ولایت د ترکمنستان د وارداتي برېښنا د لیک پروژې تړون نن د افغانستان برېښنا شرکت او د آسیا پراختیایي بانک چارواکو لخوا لاسلیک شو. ټاکل شوی چې دا پروژه تر یو نیم کال پورې بشپړ شي چې له مخې به د بامیان ولایت 6 کورنیو ته برېښنا ورسیږي. خو د روشنایي غورځنګ وایي چې د دولت دا پریکړه ورته د منلو وړ نه ده او تر هغې به خپلو مدني خوځښتونو ته دوام ورکوي تر څو چې غوښتنې منل شوي نه وي. په دې اړه جزئیات له کابله د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې اورو.
د ترکمنستان د 1500 کیلو ولټ وارداتي برېښنا د مسیر د بدلون پر سر لنانداری او روسه د یک شنبه پورز د افغان ولسمشر په حضور کې د افغانستان د برېښنا شرکت او د آسیا پرمختیایي بانک مسولینو د بغلان ولایت له دوشي ولسوالۍ څخه بامیان ولایت ته د 300 میگا واټ برېښنا د لیک پروژې تړون په ارکلاس لیک کړ. د بغلان له دوشي څخه بامیان ته د برېښنا د لیک دولو تړون لمخې بعد یو نیم کال په موده کې د 260 کیلو ولټ برېښنا په ظرفیت 300 میگا واټ برېښنا د افغانستان مرکزی ولایتونو ته ورسول شي. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزیر علي احمد عثماني په ارکې په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل د دې پروژې په عملی کېدو به په لومړی پړاو کې تر 30 کورنۍ له برېښنا برخمن شي. هغه ویل د برېښنا د ویشلو لپاره د 2.5 میگا واټ امپیر یو سب سټیشن په پام کې نیول شوی او د غراز د 40 کیلو ولټ برېښنا د ویش لپاره د یوې شبکې جوړول په پام کې نیول شوی چې په لومړي پړاو کې 40 کورنۍ تر پوښښ لاندې راوستل شي. د برېښنا اندازه دومره ده چې نه یوازې کورنۍ ترې ګټه اخیستل شي بلکې متوسطې او کوچنۍ کارخانې هم په کافي اندازه له دې برېښنا ګټه اخیستل شي. د اوبو برېښنا وزیر زیاته کړه چې د دې پروژې په عملي کېدو به د افغانستان ټولو مرکزی ولایتونو ته ته د برېښنا رسولو زمینه برابر شي. د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس قدرت الله دلاوري دغه تړون د لاسلیکولو پر مهال وویل چې بامیانو ته د برېښنا د لیږد لپاره لومړنۍ سروې ترسره شوي او په دغه ولایت کې د ملایانو، کاریز او شیبرتو سیمې د نوي سب سټېشن جوړولو لپاره غوره کړي دي.
مطالعات ابتدایي سایه
هغه ویل لومړنۍ ارزونې د ملایانو سیمه د بامیانو د نوي سب سټېشن د ساختمان لپاره تر ټولو مناسبه سیمه ښیي، خو په دې اړه به وروستۍ پریکړه د فشنر مشورتي شرکت او د ولایت د چارواکو له تایید او د سیمې د حقیقي ملکیت له تثبیت وروسته د اسد میاشتې تر 15 نیټې چې د 2016 کال د اګست له 15 نیټې سره برابرېږي وشي.
اګست 2016 میشد صورت خواهد گرفت.
ټاکل شوی چې دا پروژه د روان کال د اکتوبر میاشتې په 15 نیټه د طلبي ته وړاندې شي او د 2018 کال تر نیمایي پورې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د آسیا پرمختیايي بانک رئیس توماس پنیلا چې دغه پروژې اصلي تمویلونکی دی وویل چمتو دی چې بامیانو ته د برېښنا د لیږدولو پروژې لپاره بودیجه برابره کړي. لا تر اوسه معلومه نه ده چې دغه پروژه څومره مالي لګښت ته اړتیا لري، خو د آسیا پرمختیايي بانک د بغلان ولایت له دوشي ولسوالۍ څخه تر بامیان ولایت پورې د 600 کیلومتره په اوږدوالي د برېښنا د مزو د غځولو لګښت په غاړه اخیستی دی. خو له بلې خوا د روښنايي غورځنګ چې د بامیانو له لارې افغانستان ته د ترکمنستان د 1500 کیلو ولټه برېښنا د لیږدولو غوښتونکی دی وایي د افغان دولت دا اقدام ورته د منلو نه دی. د دغه غورځنګ یو غړي داود ناجي امریکا غږ ته وویل بامیانو ته د برېښنا د لیږد اوسنی تړون د افغانستان د کابینې د پریکړې پر اساس شوی چې دغه غورځنګ ورسره له پخوا هم مخالفت درلود. هغه وویل د دولت دا طرحه لا هم موږ اشتباه ګڼو او که د غورځنګ غوښتنو ته پام ونه شي موږ یو ځل بیا سړکونو ته راوځو او لا هم پر خپل پخوانی دریز ولاړ یو. خو د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق چې په لومړیو کې د بامیانو له لارې د ترکمنستان د 1500 کیلو ولټه برېښنا د لیږد غوښتونکی و د اوسني تړون لاسلیک د افغانستان د مرکزي ولایتونو لپاره بې ساری ګڼي. د اجرایه ریاست دویم مرستیال هغه تورونه هم رد کړل چې ګواکې نوموړي د دې پروژې پر سر له حکومت سره معامله کړې. هغه وویل معامله باید هغو کسانو په تیر وخت کې کړې وي چې د افغانستان مرکزي سیمو ته برېښنا په پام کې نه ونیولې. موږ 300 میګاواټه برېښنا ورته په پام کې نیولې چې د درست افغانستان د اوسني برېښنا په برابر ده. هغه کسان چې دا خبرې کوي لومړی دې له ځانه وپوښتي چې په تیرو 14 کلونو کې څه کړي وو. بامیانو ته د برېښنا رسولو دا تړون په داسې حال کې شوی چې له دې مخکې ګڼ شمېر حضرتو کمو مشرانو او سیاستوالو ټینګار درلود چې د ترکمنستان د 1500 کیلو ولټه برېښنا پروژه د سالنګ پر ځای د بامیانو لاره تطبیق شي، خو افغان حکومت ویلی و چې د پروژې پریکړه په خوانی حکومت کړي او اوس یې بدلون ډېر پیسې او وخت غواړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د مشرانو جرګوي د ملا رسول او ملا حبت الله کسان د هیواد په ځینو ولایتونو کې په آزاد ډول فعالیت کوي، خو حکومت مخه نه نیسي. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د وضعیت ته په کتو سره په حکومت انتقاد کړی چې امنیتي مسؤلین دې د ناامنیو په وړاندې د بې پروایۍ له امله دی جرګې ته ځواب ووي. په ورته وخت کې د دفاع وزارت وایي هیڅ یوې مخالفې وسلوالې ډلې ته با په هیواد کې د فعالیت اجازه ورنکي. تفصیلی د ازادي راډیو د خبريال خان محمد سین په رپورت کې اورو.
د نامنۍ وزیتوالي او په شمالي ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو آزادانه فعالیتونو مشرانو جرګان د خمنه کړې ده. د دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل که حکومت په ځینو ولایتونو کې د نامنیو پر وړاندې نور هم بې تفاوته پاتې شي په هیواد کې به نامنی له دې هم زیاته شي.
شمال کې نامنی زیاتې شوې دي او د حکومت بې تفاوتي ده. د دې د نغه کوم چې هغه دلایل د شمال د وکیلانو یا د خلکو سره دي او حکومت بې تفاوتي کوي. مهرباني دي وکړي هغه په واضح شکل سره د مجلس سره شریک کړي چې امنیتي مسؤولین دلته راوغواړو تر څو د حل لارې ورته پیدا کړو او هغوی متوجه کړو. په بعد بغیز کې د ملا رسول او ملا منصور ډلې په ښار کې ګرځي بې تفاوتي موجوده ده. بلې دا همدغسې لکه څنګه د شمال موضوع چې باید ترتیب شي.
فاریاب، کندز، بادغیس، فرا، بغلان او هلمند هغه ولایتونه دي چې د یو شمیر سناتورانو په خبره له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې پکې ناامني زیاته شوې ده. مشرانو جرګه له حکومت غواړي چې دې ولایتونو ته د تازه دمه او په ضروري وسلو سنبال ځواکونه ورولیږي. په دې اړه د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه د هیواد په مختلفو ولایتونو کې وسلوال مخالفین ځپلي او پر وړاندې اوس هم عملیات روان دي.
په ټول افغانستان کې پلان شوی عملیات لرو. هر چیرته چې امنیت کمزوري وي هلته موږ عملیات پلانو، عملیات کوو. او علاوه د دې نه هوایي قواوې زمونږ په دوامداره توګه باندې ضربې واردوي. چیرته چې ملا رسول او د منصور په منځ کې ټول ورځ جګړې دي او موږ پوښو چې چیرې د ملا منصور یا د کوم بل مخالف قوتونه دي، موږ هلته عملیات پلانو، عملیات اجرا کوو.
وزیری وای همدا اوس د هیواد په سوار لسو ولایتونو کې ولس عملیات روان دي. سربیره پر دې په هغو سیمو کې چې د نامنۍ ګواښ پکې زیات دی، هلته د ده په خبره د کماندو یولس پوځي عملیات پیل شوي دي. دفاع وزارت دا هم وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې ولس هوایي عملیات په کونړ، ننګرهار، هلمند، فراه، هرات، بادغیس، غور، کندوز او فاریاب ولایتونو کې ترسره کړي دي چې مخالف لورې ته پکې درانه زیانونه اوښتي دي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.5، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
سبا د کډوالو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر د شنبه په ورځ په تهران کې پر ایران غږ وکړ چې له هغو افغان مهاجرینو سره چې په ایران کې پاتې دي مرسته وکړي. بل پلو د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مون د یونان د لسبوس په ټاپو کې وویل د کډوالو توقیفول د دې ستونزې حل نه دی. په موقع په دې اکله رپورټ
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنر فیلیپ اوګرانډي د ایران د کورنیو چارو د وزارت لمرستیال حسین ذوالفقاری سره په یو خبری کانفرنس کې د ایران ونډه د افغان مهاجرینو په خوونه او روزنه کې وستایله. فیلیپ اوګرانډي دې ته اشاره وکړه چې تیر کال د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علی حسینی خامنه‌ای د یو فرمان پترس کې ټول افغان ماشومان ته اجازه ورکړه چې د ایران په خوانځو کې شامل دي شي.
دا د ایران له خوانه له افغان ماشومان سره د پیوستون یو ډیر فوق العاده اقدام چې یو هواد له مهاجرینو سره په ټول نړۍ کې په تیر څو کلونو کې کړی دی.
فیلیپ اوګرانډي د ایران د کورنیو چارو د وزارت د مرستیال حسین ذوالفقاری خبره تایید کړه چې وایي موږ دې ته ضرورت لرو چې په افغانستان کې حالات باثباته شي.
په کار د مهاجرینو د خپل خوښۍ د بیرته تګ لپاره شرایط برابر شي چې بیرته تګ په غټ شمیر کې پیل شي. د مهاجرینو د خپل خوښۍ بیرته تګ شمیر ډیر راټیټ شوی دی.
ښاغلی ګرانډي وویل د ستر روحاني مشر د تیر کال د فرمان له مخې 8000 افغان ماشومان چې د مهاجرت تصدیق نه لري د لومړي ځل لپاره د ایران په خوانځو کې شامل دي شي. لبل پلو د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د یونان صدر اعظم سره وکتل او پر نورو هیوادونو غږ وکړ چې له یونان سره مرسته وکړي چې د کډوالو لستونزو سره مقابله وکړي. بان کی مون د یونان ملاتړ او خواخوږي له کډوالو سره وستایله. هغه له هغو کډوالو سره هم وکتل چې د یونان د لسبوس د ټاپو په یو کم کې پراته دي. بان کی مون وویل دغه کډوال له ډیرو سختو شرایطو سره مخامخ دي. خو د لسبوس خلکو تر ټولو غوره سلوک ورسره کړی دی.
د کډوالو ستونزه ورځ په ورځ په ټولو نړۍ کې زیاتېږي. په زرګونو کورنۍ له خپلو کورونو نه تېښتې ته ادامه ورکوي. هره میاشت د مدیترانې په سمندر کې 450 کډوال ډوبېږي او مړه کېږي.
د کډوالو تګ له ترکیې نه یونان ته د مارچ د میاشتې راهیسې کم شوی دی. په تیره له هغه وخت راهیسې چې اروپایي اتحاد له ترکیې سره یوه موافقه لاسلیک کړله چې د مهاجرینو پر مخ خپله لاره د مالی او سیاسي ملاتړ په مقابل کې بند کړي. نسیم ستانیزه د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
درنو اوریدونکو، د متحده ایالاتو د کانګرس دوم مسلمان غړي اندري کارسن ویلي د پاکستان سره د امریکا اړیکه د بې اعتمادۍ له کبله پیچلې شوې او وایي پاکستان په ځینو مسلو کې د خپل اصلي مؤسس محمد علي جناح له بنسټیزې لارې انحراف کړی. زمونږ همکار خایسته سعادت لامی سره د اندري کارسن د ځانګړي مرکې مهم ټکی وساوري.
ناتو ومنله چې د اوس لپاره خپلې پوځي اډې په افغانستان کې وساتي، خو د امریکا پلان تر اوسه معلوم نه دی. ستاسو مشوره څه ده؟ په خاصه توګه کله چې ګورو افغانستان د زیات شمیر امنیتي ستونزو سره مخ دی، مثلا طالبان، القاعده، داعش او داسې
نور.
مونږ په دې وروستیو کې رای ورکړه چې د افغانستان لپاره بودیجه کمه کړو. تاسو د مخدره موادو د کمولو لپاره زموږ بدیل پروګرامونه ولیدل څو په هغه سیمه کې د مخدره موادو د تولید مخه ونیول شي. خو په عین وخت کې زه فکر کوم چې نړیوال متحدین هم باید مهم رول ولوبوي. امریکا په یواز ځان شي کولای لایوالخه مونږ ته شریر ویل کیږي او لبل اړخه مونږ باندې دا انتقاد کیږي چې سم رول نه لوبوو. زموږ نړیوال متحدین چې زموږ په زیار نړیوال امنیت هر ورځ ټینګیږي باید افغانستان په امن کې برخه واخلي، ځکه په همدې سیمه کې ترورستان ځالې جوړوي.
ما د کانګرس د غړي رورا باکر سره مرکه وکړه. هغه وایي پر پاکستان د فشار واچول شي. ستاسو دریځ په دې اړه څه دی؟
پاکستان زموږ مهم متحد هیواد دی.
افغانستان نه دی؟
Afghanistan is a very important ally.
افغانستان مو هم ډیر مهم متحد هوا دی. زه په خپل افغانستان ته تلایم، خلک یې ډیر خدي، پر ما باندې افغانان ډیر ګران دي، خو پاکستانیان هم ډیر مهم دي. خو زمونږ اړیکه پیچلی دي. دغه هواد په ځنو مسلو کې د محمد علي جناح له بنسټیز اصلي لارې منحرف شوی، خو په ځنو نورو برخو کې پرمختګونه او نوښتونه شوي دي. زما د دوستانو نه مخکې اولینه ډله چې زما ملاتړې ته درېدلې وه او غونډې به یې ترتیبولې، هغه د جنوبي آسیا د هیوادونو خلک او اکثره پاکستانیان وو. نو زه خپله ځان یو افتخاري پاکستانی او افغان بولم، خو په رښتینې احساس دا مهمه ده چې په ایسای کې د موجودو متداومو نیمګړتیاو یا درزونو په اړه پوه شو. زمونږ او د پاکستان د استخباراتي ادارو خړپړ اړیکو ته چې وګورو، نو وینو چې ترمنځ مو بے اعتمادی موجوده ده او د فساد بڼې رابرسره کیږي.
او ځینې ادعا کوي چې همدا ISI د ترورستانو ملاتړ
کوي.
دقیقا، خو له کومه ځایه به یې پیلوئ؟ د اول سم ګام لپاره دقیق ځای موندل ګران دي. کله چې د تبادله شوي سری معلومات افشا شي نو اعتبار ګران شي. د همدې کبله موږ یو سالم تعادل ته ضرورت لرو او دوی باید هر ورځ د اړوندو پیښو ځواب ورکوونکي اوسي.
او افغانانو ته مو د زړه خواله، دوی د روژې مبارکه میاشت نمانځي.
رمضان مبارک.
روژه مو مبارکه. هیله من یم چې د ژوند ارزښتونه و ارزوي او ورته ژمنې تازه کړئ. دا د یو بل د منلو، بخلو او زغملو میاشت ده. د هر چا سره مو چې اړیکه سمې نه وي، همدای وخت دی چې ووایي راځه اړیکې له سره ونیسو، او که ښه دوستان نشوي لږ تر لږه مو لارې سره په سوله ییزه بڼه جلا کړئ. همدا د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم لاره او د اسلام ښودل شوې لاره ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
مال خوب راغلی زود کې غم دلدار، مال خوب راغلی زود کې غم دلدار، مال خوب راغلی تم کم سيو سنش مارا، مال خوب راغلی تم کم سيو سنش مارا، مال خوب راغلی خوب راغلی چرت په خوب کې راشه، مال په خوب راتل کته چرت په خوب کې راشه، خو خبر نن د صد پارا، مال خوب راغله خو خبر نن د صد پارا، مال خوب راغله زود کې غم دلدار، مال خوب راغله زود کې غم دلدار، مال خوب راغله تم کم سیو سنش مارا مال خوبرا غلی خوبرا غلی خبری بد خوب زمانہ تختو دغه خبری بد خوب زمانہ تختو تا چې بما توی چیارا مال خوب راغله تا چې بما یار مال خوب راغلی زود کې غم دلدار مال خوب راغلی زود کې غم دلدار مال خوب راغلی تم کم سیو سنش مارا مال خوب راغلی خوب راغلی
قدر من اوریدونکو د افغانستان په بیا رغونه او نظامی برخه کې د برتانی رول څنګه ارزوي برتانی د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره تر 2021 میلادي کال پورې د 10 میلیونو پاوندو مرسته اعلان کړې ده د خبر اترو گفتشنو د نن ماخام په خبرونه کې په همدې موضوع له ملمنو سره غږیږو او بل په ختنم دا تاسو نه مترکیږي چې کچیرته امنیتي ځواکونو سره مرسته کیږي نو ساس په نظر کومه برخه ته ارتیا ده چې باید لمړنی ارتیاوی د دوی پوره شي او ضروري مرسته باید په کومه برخه کې شي همدارنګه د پیسې باید نو مرسته شوی پیسې باید په اول قدم کې په کومه برخه کې مصرف شي د خبرو اترو گفت شنود د بحث موضوع هم ده تاسو په خپل پښتنو فکر وکړئ زموږ همکار خلیل خان تاسو د دې ساده مهمو خبرونو سرټکی لولي
برتانیه د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره تر 2021 میلادي کال پورې د مرستو اعلان کړی او د غیوادی او لوپوري وزیر وویل چې 10 میلیونه سترلینګ پاوند له افغان امنیتي ځواکونو سره به مرسته وکړي د برتانیې د نړیوالې پراختیا وزیر ډیوس مونډ سوین د یکشنبه پورې په کابل کې خبرونه ته وویل چې برتانیې په ناټو کې پر خپل همکارانو ژغ وکړي چې له افغان امنیتي ځواکونو سره مرستي جاري وساتي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي ملي امنیت د میدان وردګو ولایت هغه پولیس نیولې چې په بغلان کې د طالبانو د استخباراتو مشر کاری ظاهر یې په خپل گاډي کې درمنند د پاره انتقال وو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي کاری ظاهر نیولې دي نن د افغانستان د حکومت او د آسیا د پرمختیايي بانک ترمنځ د شی بامیانو د برېښنا لاین د غزولو تفاهملیک لاسلیک شو د برېښنا د لاین به د 240 کیلو واټ برېښنا انتقال کړي او دوه کال وروسته به ورنه ګټه واخیستل شي د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هغه د امریکا متحده ایالاتو د هغه وړاندیز ملاتړ کوي چې وایي د سوریې سیاسي مخالفینو ته دي په سوریې کې د سوریې حکومت کې ځای ورکړل شي خو نوموړي د هغه نظر سره موافقه ونه کړه چې وایي بشر الاسد دي ژر تر ژره له واکه څخه لیرې شي ایران د بوئنګ او ایربس څخه 200 الوتکې رانیسي په امریکا کې میشت د بوئنګ کمپنۍ د ایران سره یو قرارداد لاسلیک کړی دی چې په لړ کې به پر ایران باندې سل مسافر وړونکي الوتکې خرڅ کړي د ایران د هوایي چلند ادارې د اعلان نن د شنبه په ورځ وکړ اروپایي اتحاد پر روسیې لګول شوي بندیزونه یو کال نور هم وغځول پر روسیې په 2014 کال کې هغه مهال بندیزونه ولګول سل چې اوکراین د کریمیا ټاپو وزمه د خپل خاورې سمې مکړه اروپایي اتحاد د بندیزونو نور جزئیات هم خبر کړی دي او د ملیزیا واکمن ګوند بارزین نېشنل یا بی ان د پارلمان په دوه څوکیو باندې انتخابات وګټل
خبر مون اوریدل کو نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پاتو رسیده کاراتون په څو شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي اوریدلې مهیروي تر بیا الله مالش
رادیو آشنا.